د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولسمشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قالی کوسه اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبی ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبی ولسوالۍ امنیت قمندان شیراغا لکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبی ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تېښتې ته اړ شول. د الکوزي په خبره اوس د اوبی ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله وی ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم پکې وارزول شي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي وویل د ده د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شول.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي په دوه موټرو کې مارکسیر له سیمې څخه لمنار سیمې ته روان خو د ائتلافي ځواکونو خواته ووژل شوي دي.
خاغلی افغان دا هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ورسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو راي. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بې اساسه دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچیان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو په اسرائیلو نه دا اچول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویاند وویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14مې پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلو ته قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی موسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هېواده ووځي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه موسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې موسسې دفترونه مهرولا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چلډن موسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه موسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. دې موسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلډن موسسې موقتي جواز د مې په 15مه ختم شوی. د سوری پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوې هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان فشار شوي. د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنځمه پورس په نیویارک تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک تورنیږي. 90 کلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 150 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بې ګناه دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت ته رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه اسمت سرمن راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یوه غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استازو ګډون کړی و. د ارګ له خبرپاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراري پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یوه میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی، د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. یو مثال لرو په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي هم متخصص نه دي او کله کله هم اصلا بیخي ورځ دي.
د د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. د آزادۍ رادیویي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. رومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبریږو. لیکوال او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولی د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیارې کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبرې وکړې. وی ویل د ټولنې په رهبرۍ کې د رسنیو رول جوت دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نه کړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او په تیره بیا د خصوصي رسنیو خاوندان او کارکوونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپلو خپرونو ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګري ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبي ملګري غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د ښاغلي ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دیوي چې ښاغلي ازمون تر اوسه شاوخوا درو شپېته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کردی او پینزلس نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې بریتانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د ښاغلي سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیرې کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپو لخلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د ودی او خوشحالی د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام و بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټی په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا هم یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرګرمیان سره لیر سي را دې سي کتاب مطالعې ته خوا چې دی یو توجه ورکړي. دا پنځه ورځ دلته دا کتاب میله دلته لګېږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه و. نن دلته د پریس کلب کې دا اګزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي. هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو اګزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې د دوی خوښ و هغه به دوی رانیسي. چې یو اګزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دي وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دي ولګي. دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش پښې ده اګزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزلټ پسنګ.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوڅي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان د کتاب او خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي، هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت او کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي: د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي، زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده. پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل، او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي: په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله شو.
دلته چې زرالم ما دا د کتابو سټال ولیدې، زه ډېر خوشحاله شوم. کتابونه خو ته ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې نه میلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. بطور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و.
کتابونه ارزانه و که نه؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا، د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده، او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، او مطالعې د حوالې سره د دې غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا د زموږ نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي اور کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی، او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شزو ستا اور د انج نجونی چې دی هغه صدا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا دلته بجاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګه مشر سکینه عبد الله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي
اول خو دلته تعلیم نشته چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي حالانکه دا بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګیدلی وای زه د بیخي د مطالعې بیخي ډیر شوق لرم فلسفه تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخي ډیر دغه دی او سیاسي خو خیر هغه سره خو ډیر می دغه لرم نو مطالعه صرف ما بیخي ډیر می نه ده
تیر جمعه بامیان د سرخ سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو په دې جشن کې د سرخ سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو زموږ همکاره فرشته جلالزی له دې جشن رپورټ لري دا اورېدلو بلنه یې درکوم
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي
انجنیر عبدالحمید حتما همې مالای کې فروش میشه برای
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسېږي نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅو
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې فهمی تیاره کردی چی بیایی دلتا کشش دم و سمانونه پکی و پلورم
یک جهان جاز داره بومیان یک جهان جاز داره بومیان سینه پراز داره بومیان بومیان سینه پراز داره بومیان بومیان یک جهان جاز داره بومیان یک جهان جاز داره بومیان
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتی تدابیر نیولی دي د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ باندې بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شرط د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډیر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان پاکستان بنګلاديش مالدیو هند بوتان نیپال او سریلانکا دي
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
لیکوالی او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري اغل گلزاده اوس د دو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغل گلزاده ستړي مسي
سلامت وسی خیر وسی او تاسې هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لری او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د دې خپلو ټولنو په حیسه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال اوه اتیام کې هغه ترتیب سو بنسټ کېښودل سو. د هغه وخت د مقام والی صاحب حاجي دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو، خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دغه نکلونه کېږي دا فعالیت کوي او یوازې د ښځو په برخه کې دا فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ دا لس ښځې باسواده سره غونډې سو چې د ښځو استعدادونه ژوندي کړو او ښځې تشویق کړو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه. بله ټولنه مو څه؟
بله، د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه. چې تاسې ولې دا ټولنه مختلف تنه جوړول؟ نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما که نارینه ناستې شاید ښځې رانسي هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران لیکوالان ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه مو تاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه.
شه، دا ټولنه نارینه وو ته تاسې ور جوړه کړه؟
بلې، موږ په ګډه جوړه کړې او په راس کې زه وم. نارینه وړونو د رای پر اساس باندې ټولو پر ما لاس کښېښو. نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند دی، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې و، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم، مګر مسؤلیت مې بل چاته سپارلی. خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم.
و د هغوی د هم کور ودانې، ستا د هم کور ودانې. د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې. په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته و. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې. په دې کې مشاعرې، ناستې، ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقۍ ته وروزو، ځوانان روښانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمې وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته اتمن مشاعره موږ.
څومره غړي لري د ټولنې؟
د افغان میرمنو ټولنه 1225 ښځې، خو زما سره راجستر او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي چې بیا شمیرې د تلیفون یې راسره شته چې هر ځینې زما په کار هغو ته زنګ وهم نظر په ستونزو باندې.
1225 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو 100 ښځې. بله، هرې غونډې ته راځي او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه ښځې لرو چې نامې خدا د هرې خوا بشپړې دي.
دا بله ټولنه مو؟
دا بله ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده. زیاتره نارینه دي په کښې، فقط د ښځو یو.
څو غړي به یې ده؟ څو کسان دي؟
تقریبا 225 غړي دا لري. مشاعرې برحاله دي، هر میاشت مشاعرې لري.
دوی نو صرف مشاعرې کوي، ادبي فعالیتونه
هم مشاعرې کوو. هم په بغل کې یوه غونډه موږ د مشاعرې لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثره سوي. دا مشاعرې کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کېږي او تشویقېږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو. په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لسو کلونو کې مو چې د میرمنو دا ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موش پا دغا هر غنده که ده از ما یو خواستو ده ده دوانه رئیس ده چیزه باید ده ارشتی چی پا حال خبرم پستونزی خبرم هاگه مینو او ده قلم و چی دغا جای تایزار آوار سوالم کتسا ده دولتی چارواکو ده خواهل تا کومک نده سوای ایچ رکم لاس رسای نکیجن امروز ده ایران گوانده توب لری او مرکز هم زینی لیری ده او ده دغا ایچ مرست نده ورس رسای خود دغا پا اره بندی ما ده شوزو ده علا تو د ستونزو د څیړلو د پاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم تاسی چه درد لره، تاسی چه ستونزی لره، تاسی شونزی لره، جنکی مکتب تزی کنه جی، او پخوانی دودون تاثیر لره که نلره، نو پده غاره بندی بیازه لکم ده رپورتونه، چه دام اولی کل حقا ستونزی چه حالی زلی که او ترسو ده حال لاری ورته پیدا که مج حقا ستونزی علو.
پده موده که ما کتابونه چاپ کلی ده نشرات لره نه لره؟
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کمه نجلۍ ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1560 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل و فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه نو پروس کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر اسوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتې نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته
کور مدان ډېر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم زما ادبین منغونځه د هغه ځای څخه منزل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ داسې اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې وي چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم راسره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیسه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ 100 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو نجونو ما سوه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
ښاغلی ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ سوی دی د شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اته اتیایم کې فکر کوم د ورکې ملغلرې په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په اوکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډېر ښه ځوان و او د مور لقب یې ماته را کړی و. تل به یې ویل مورې، هغه راته ویې وی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځله، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډېر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هېڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هېڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی.
د نوروز شپه نیازی صاحب، تاسې خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلی. دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي، نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي وو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی. بیا مې ولیکئ.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو. پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و گلزاده مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و گلزاده مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوهه مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه رشیدي دوه لنډ حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر. وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته یې مناسب جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله یې پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تېروتی، مه حیرانېږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تا با پتیر عمر که زما غوندی نیه چی ملامی کو بده. و هم شاگرد پا زواب که وویل، ده ولو او پتو سیل میکاوه. استاد ورته وویل، شاب باز، تا چی شاو خواته سترگی غربی سترگه ور بشی. دریم شاگرد وویل، ده بایسکل ده سورلی پا وقت می ذکر کاوه، درودونه می وویل. استاد ده تا هم شاباسای ور کرد. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې دی څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه غوته شعر نه وایمه، هغه ګویم منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان انسان درونی عالم افاده کهی ده بانده او حق تلاتومونه پا انسان که چه دیر وقت پا کلماتو که و پا خبرو که نه تعبیر کیگی اغا تعبیرهی پا یو سمبولی که جبا اغا شعر ده نو پا دی لحاظ زه لغا سنه تیریم او اغا شعر چه غالبا پا دی اروپ پا اصطلاح اغا تلی ریک شعر وایی او پا افغانستان که او چه زیادتر فرهنگ لطروس هم د عربو د کلتور پا طبیعت که او با دماغو مصطلحات و او قوانینو پا اساس توجیه او تعبیر کیگی دیتا تغزل وایی چه غزلم لدین اخیستل سوایی تغزل یعنی دی مین سندره دی عشق سندره دی انسان دی عواطف و افاده او انعکاس او هغه تصویرونه چې دی انسان عاطفی عالم له طبیعت او جامعه نه اخلي نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنی له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي خو زه لا تر اوسه که پینزاتیا کلنیم لا که کلا قلم را آخم یا قلم نر آخم زده سلای نین شیر پا زور علیکم چه راسی نو بیا پا دوار که شیر وایی پا ما کلا دقا احساس من نده تا بنداز اثر خو دیر نویده دیر علاقه من نیم چه اثر چه ما لیکلی و جامعیت هم اسپالی پا فیزه که وساط ما او لکه دفتخارات و دفتر هر چه تایی پا مخ که اگدم چه زده سیم ما دا کار کرده دا پا خپل اغا درونی هیجاناتو تایی جواب ده لکه او دوا چه خوره زه نپیگم که ما شیر نویی و نسوی ویی لی زه با دوم را عمر ترسیده لی وم شاید نه دماز جواب داده زه اوس سمدلاسا اغا آثار چه چاپ تزی او زه شاکمن یمسی چاپی کما دو پختو شیرون و دفتر ده زه ما پا غبانده دو غلامان و سروت نوم یخی ده پده که وگد شیرونه چه معمولا دما پا آثار رو که کمو دا قصیدی دی چه سال یو سال پنزو سال سال واوی آده حدودو تا دوی بیتون شمیر رسیگی خوزه پا این حال که قصیدو تا پنوی شیر کم قائلیم اگه شیرونه چه وگد شیرونه دی او یو مطلب افاده کهی او پلند و سمبولیک و کلماتو که ده افاده ورن ندی زه اگه هم پمدغو قصیدو که پمدغ کتاب که چاپ او ما نو دا کتاب هم چاپ تا جی دا زگومان کن ده ما پا اثارو کتر طولو هم ده محتوى پلی هست یعنی ده منصبانگی پلی هست او هم ده کمیت پلی هست دا دیر ستر او امیت اثر ده
لایق صاحب ده شایره بمو تر نیمه پیلی دیر عمر کی دقیقه کلونه مو پیاد دی چه پا کمو کلونه که مو قلم روار خیستا و شیر مو بلی
زه دیر کشر او ما ده عبیبی مکتب پا درم سنف که ما پلار می پا کابل که نظر بند و دیگه ده نظر بنده لی برکت مگم ده خار تر آگلو زه پا درم سنف که ما یو شیر مولی که او دام پلار تم نوشو ولی ایران هم چه داده ویلو ده کنه ده زه اگه وقت چه مکتب تا پلار داخل اولم لیکن سن زیادو پلس کلنهی که مکتب تا داخل سن لیکن ده خپل سنف مطابق داخل سن سلومنانه شعر می پا پکتور جب اولی که سره لیجل فارسی جب سره بطفولیت که دیر مصروف و ما اگه ده عبیبی مکتب پا کنفرانس که یو سره او ماد اسلام خان مین نمیده لکه ملائی که غند یو معلم و پکتوی تدریس اوله اگه تا می او که وقت تشویق کرم پا کنفرانس که لطخرگو اونیم پا میزه او داره ولم لیگ لونیم چی چکی و ما اول کانو چک چکی را تا وقتی بنواسا پا غو وقت که دی انیس راپورتر رو داده ما شیر لوسته و داده کنفرانس مسئله پا انیس که نشر کرده ما لمرانه شیریم حال تا چاپ ته نو اغا کال زی گمان کما چه شاید دیار لسا و لس کال با ویا با دیار لسا و تلس و دیمان ایرده خود شل اول استرمان یو کال ده نو پا دی لحاظ لشل ای چرا وش میری دره یو یک کال مخ که ما پا لمرانه شیر ویلی ده اغا دی ما شیر چه پا انیس که چاپ سزه دوم را تشویق کنم چه بس تمام رز با پروت هم و شیرونو با ملیکل اوزه کرا کرا لزان سر شاهر سن پلار من پزان پوکه اغم کمک را سره کوه بیامی فارسی شعر هم شروع که نه پیگم چه کم کال خو پا شریعت و پا مدرسه که بز شاگر با پا نمی آتم سن که خود فاکولته دی وقت شیرنو چه رای ده اما اغم شیرنو ده دو شیرنو ترمان چه واسه زیلی که ما فاصله دی رضیات نده کم یعنی زه زر یو شاعر سن چه ما اثار خلق کل وسته
پا شیر باندی ما ده سیاست اغیز ده فاکولته پا دوره کی و کلاغن و روز ده و
دا سده چه شیر لما سر پیوسته چون را چه ده ما پا ما که سیاسی او هنری معلومات زیاد سوی ای تغییر کرده ای کز پاس را غیلی شعر خو ده ما ده عقل کنین و ده ما ده عواطف و ده ما ده احساسات و روست شاید سیاسی شعر زما ده عقل تابسه و همی او ده ما سر یو جای اغا هم چپ و شیط اطلاله ده خو ما دیر سای وقرب چپ شعر زده هست تابه نکما لیکن دسی آثار ده ما پا شعر کستا چاقا دیر سیاسی رنگی خیسته ده او اغاز چی باید شعر وای لغی نهلی که پکا عراوله ده خو پار حال ها سودانم پا دیر کستا کلا دام وای چه سو کیا ده که چه لایق ده ده شعر که ده ویل اغا وای شعر نلیری یا شعرو نلیری او ده یو زفکر کم چو تومد ده کلا کلا زین کلمات پا شعرونو که هم ده غشی چقا شعری خصوصیت پیدا که قوت پیدا که
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي رازم او بزم مو تقریبا تر د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې سه کې مې یو څه راته ووایاست له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې راګېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به یې خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده اولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه اولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا کلي دي او غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه ده د ابهت احساس کې نه پیپېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځې ډېره لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پیکې خو د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته به شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعې او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جم و جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جم و جوش په دې کې نه و کله یې و خاورې وې دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنټرال ته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګورئ او حتی داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاستئ چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره ناچاپه دي؟
واقعا هم دغسې ده، هر وارې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېیم وارې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به یې چاپ کړو، له ما سره تشویش شي، زه همدا یې ورې ګورم. په هغه کې لاسو هم ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په هغه مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعی دی باره لاسو همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کگدهی پس رنده کگدهی تا نمولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی باره هند تا واسه و پا پت حالتا چاپ سهد. یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو. اگا تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنم پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده ما اثر دی بل چند نصب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده یو شایز لغمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده اغده ده سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اثر سراشناسی ویده نده چاپ سوه ده ره دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ما تا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنی ما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه دا تکمیل سوی دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرمه په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه. بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه. بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده. او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم، زه امیدوارم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي. هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی ده. او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب گم شده، البته هغه هم په خپل نوي او پخون نیو شیانا نوی شیرنو پو وزن که لیکل سوه ده. ما طالب دیر مدرن دی او البته انتقادی خواهیم دیر پیوله ده
سندری پا سوی و وارتونو که پندی طول که بلایق سایب خبری وکو او دا اختیار هم موجوده ده. پا دی که ما چلوریزی دی غزلی دی او دا چونغر ترانی دی دا تاسو پا نورو طول گو که با آزاد شایری وای پا دی که دیر کم وای ایلت چکی دیست
دا خدا سیده چه اغا شیرنو چه ما آزاد شیرنو لیکلی دی پا کمیلی هاز دیر پراخو او دیر وگده و پا دی که وگده شیرونه ما تجویز نکره تا سرشتی ها وایسته چی بده که ازاد شیرونه نسته که یه و دو قطعه در این قطعه تا سی وایسته او
لایق صاحب تاسی ده یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړای ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبره راته وکړه.
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري، هم قوافی لري قاین قافی لري او هم وزن لري، لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی. نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغه نه خبرتیا نه لرم. یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو نه دي، خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و.
لایق صاحب نمونه به راته ووایست زمدغه وزن
ولنه دا خوسته مثلا مارک په باره که وندیک نه یو تفکر شیری مرگای هغه چې په زړه کې مینه مرسی کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سی څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې درنه هستی ویدسی یه مثال ورکل سوی
باید سر دیما منظور در اوزانو نو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی ده و تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه در وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کلی چه وزن ایجاد که همه تا در آزاد وزنون چه دیما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده پاره چه در تاسی در وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال پا طور بزر تاستوه مثلا ما از یه شعر لرمه چه ای پا گنده بانده ولاله بنه ده یه فرم ده او دیر دلچسپ ده ده طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه ده مگده بده باسنا دیر وطله کار ده
ده اقصد یه شعر بده ده سندره پسوی وارتونو که راتو ویسته و مرکب پنده پای تارسو
دلتا با یه شعر تاسته ولو نمه یه لیک شعر خلد یار چی نده دسپرغی و اوشندون که ده سنی ده تو روش پو کچه ده ورکوون که ده خوزنده مسکای ده بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خوزنگون که ده تیرش پمی لار و ده مرمرو پو گندهو که های های چی ده کودگر دنیا سمر لمسه اون که ده ماوی پزان مرگی نیت با ورش هم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دغه لار غرقون که ده او زروی تر قبول بای زره تقوا قربان کما سنگ لی و نیش وی عقل وی دا شرمون که ده مینه دلائق مینه دلائق یوازی وده ده وطن مینه بلا مینه تش یو تفنن ده گلون که ده
آزادی رادیو لوونه تروو